السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشه په کابل کې د سهار 10 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې موسیقي ته ځانګړې شوې ده د سندرو ملمانه خبرونه خو په پایل کې لنډ خبري برخلرو او ساتم راړو د افغانستان سیمه نړۍ ورسته خبرونه ده عام د خبرونو سرټکی په غزنی خار کې نن سهار موټر بم چاودنی وټن وجلی او 2 سلويخت نورې ټپيان کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمه خلیلزاد وای عبدالله باید په چټکی خپل کار مخته یوسي او په کار دچې اوسنۍ حکومت یې هم لاتړ وکړي او امریکا متحده ایالاتونه روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوي ورکوي. دا هم بشپړ خبرونه په غزنی خار کې نن سهار موټر بم چاودنې درنه مرګ جوړ لاړولې ده. د غزنی د ملکی شفخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت نن سهار په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د چاودنې لزایا تر اوسه پورې د دوی روغتون ته و تنو مړی او د غشان 200 ټپيان ورول شوې دي. همت ویلي چې مړی او ټپيان ټول پوځیان دي. دغه موټر بم چاودنه سهار وختي نږدې 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د اسلامي ثقافت مانې ته چیرمه د ملي امنیت د 1400 ځانګړو ځواکونو پر قتی شوې و. کورنۍ چارو وزارت هم پیښه تایید کړې ده خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه کړې ده او دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پیښې په اړه به وروستي جزئیات وروسته شریک شي. اخوا وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه حمله د دوی د ډلې کار دی او دوی ویلي دي چې دا یو انتحاري موټر بم بریدو چې لامل یې زیات شمیر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمه خلیلزاد وای عبدالله باید په چټکۍ خپل کار مخته یوسي او په کار د چي اوسنۍ حکومت حمله تړ وکړي. هغه دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. خلیلزاد په دې ټویټ کې لیکلي چې تر یوې اوږدې مودې وروسته یو سیاسي تړون ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله له رسیدو هرکلی کوي او د یو وخت دی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې عزم جدي ونیول شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب ډاډ ښودلی چې هیواد به د سولې د یو داسې بهیر په برخه کې د نوي افغان حکومت ملاتړ کوي چې بالاخره جګړه پای ومومي. پرون په ارګ باندې کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي علي شورا مشر وټاکل شو او د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته به هم په کابینه کې ګډون ورکړل شي. ایران د افغانستان لخوا هغه شواهد او اسناد نه دی منلي چې د افغان پناهغښتونکو او کارګرو د وژنې او زورونې د پیښې په تړه ورسپارل شوی وو. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد تیره ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وکړه.
د چیرونو په بهیر کې افغان کمیسارانو اسناد شواهد او مدارک خپلو ایرانی سالانو ته وړاندې کړل خو متاسفانه د هغوی د تایید وړ ونه ګرځېدل. افغان حکومت به دا څېړنې د عدالت د تامین او په دې موخه چې د داسې حوادثو د تکرار مخه آینده کې ونیسي په ټول قوت سره ترسره کړي.
افغان چارواکي وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو د غوی په 14 یعنی څه باندې 2 اونۍ وړاندې 2 سلويخت افغان پناهغښتونکي په وهلو او د ټوپک په زور د سین له لارې بیرته افغانستان ته د اوښتو لپاره اړ کړي وو. له دې ډلې 2 تنه وژل شوي، 10 له درکه دي او 10 نور ژغورل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې ویډیو پیغام کې چې افغان حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یو نمره ازمکه او یو لک افغانۍ ورکړي او هم یې ژوبلو کسانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کړي او کاري موقع ورته برابرې کړي دي. لازادی رادیونا خبرونا ورده هم سو بحرانی خبرونا امریکا متحده ایالتونا روسیه تا در تنفس 200 مصنوعی دزگاوی ورکوی. امریکا و روس لحقی در دیمر سجمن وکل چه پر روسیه که پر کرونا ویرس دخت خلقو شمیر بیخی زیاد شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه ته ویلي چې امریکا ل روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کوي. د تنفس مصنوعي دستګاوی په کرونا وایرس هغه وخت ناروغانو ته لګول کیږي چې وضع یې خرابوي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د تنفس دا مصنوعي دستګاوی په اکثرو هیوادونو کې نشته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبورۍ دا دستګاوی له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر 2,02,000 ته رسېدلی چې له ډلې نږدې 2,200 کسان مړه شوي. روسیه تر امریکا وروسته په کرونا وایرس د اخته خلکو دویم لوړ شمیر لري خو په د مړو په لحاظ په ټیټه درجه کې دی. او د ایران پارلمان د اسرایلی لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لرې کړل. یک شنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون رئیس مجتبی زنور وویل چې د سیالیو د بندیز د لرې کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړې وه او دوی هم منله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرایلی لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ شي. د چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی وار د ایران جودو فدراسیون په دې خاطر چې لوبغاړو اسرایلی لوبغاړو سره سیالي ونه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې شول او غړیتوب یې هم تعلیق شو. د خبرونو پای. آزادی راډیو ناوری درنو اوریدونکو لکه اوراندې مو چې ویل دغه یو سات خبرونه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې یو سات کې موسیقي خپریږي د سندرو میلمانه خبرونه خو لنډه خبری برخه لرو. لومړی رپورټ یې راخلو ل امریکا متحده ایالاتونو تر نړیوالو معتبرو سازمانونو او سیمه ییزو هیوادونو د افغانستان سیاسي توافق ستایلی او هیله یې ښوولې چې په مټ یې بین الافغاني خبرې پیل او حکومت ولي لاغښتل شي. تېره ورځ په ارګ ماڼۍ کې دوه سیاسي سیالانو ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو سیاسي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې په نوم د نوي تاسیس شوي عالي شورا مشر ټاکل شوی او د هغه د ټاکنیز ټیم غړو ته هم په کابینه کې ګډون ورکړل شوی دی. په دې اړه بشپړ جزئیات صفي الله ستانکزی په یو راپور کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي تړون له لاسلیکه په نړیواله کچه تود هرکلی وشو. د امریکا متحده ایالاتونو چې سیاسي تړون ته د نه رسېدو لپاره آن له افغانستان سره د $1,000,000,000 مرستو د کمولو ګواښ کړی و وروسته یې تحول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د تړون تر لاسلیک څو ساعته وروسته یک شنبه په خپل ټویټر ولیکل چې خوشحاله دی چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت په اړه موافقې ته ورسېدل. پومپیو وروسته عبدالله او اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی او له تړون د هرکلي ترڅنګ یادونه کړې چې سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو په سر په تلف شوي وخت متاسفه دی. هغه ویلي امریکا ته اوس هم له سیاسي لارې د کړکیچ هوارۍ لومړیتوب لري او دواړه افغان مشران باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل په ملاتړ اقدام وکړي. پومپیو وروسته له هغه چې د مارچ په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د جوړجاړي په هڅو کې پاتې راغی اعلان وکړ چې متحده ایالتونه له افغانستان سره سمدستي خپل $1,000,000,000 مرستې د روان 2023 کال په مخه بندوي. پومپیو دا ګواښ هم وکړ چې که په افغانستان کې سیاسي مشران هوکړې ته ونه رسیږي ممکن امریکا په 2023 کال کې هم دغه مرستې بندې کړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې د 1990 کال د دلوي په 9 د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. عبدالله عبدالله په هماغه ورځ دغه نتیجه رد کړه او وی ویل چې په خپل ټول شموله حکومت تشکیلوي. هماغسې وشول ځکه په کومه ورځ چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کړل ورسره جوخت په سپیدار ماڼۍ کې عبدالله عبدالله د ټول شموله حکومت د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. په امریکا سربیره ناټو ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنې هم په دې ټینګار درلود چې افغان مشران دې سره جوړ شي او داسې یو حکومت د رامنځته کړي چې وکولی شي د دغه هیواد د سولې او سیاسي راتلونکي تضمین وکړي. بالاخره له شاوخوا 3 پرله پسې مذاکراتو نړیوالو فشارونو او موجوده ننګونو وروسته اشرف غنی او عبدالله عبدالله د پرون جوړجاړي ته ورسېدل. د دغه تړون په اساس عبدالله عبدالله د نوې تاسیس شوې ملي مصالحې عالي شورا مشر دی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټولې اړوند چارې رهبری کوي او د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره به د نړیوالو مرستو جلب او د دې پروسې د کامیابۍ لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع د غونډولو مسؤلیت ورپه غاړه دی. په دې سربیره د هغه د ټاکنیز ټیم ملګرو ته په کابینه کې څه هم ورکول کیږي او هم یې سیاسي متحد جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه منظور شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه تړون تر لاسلیک وروسته پرون خوښي وښوده چې دای او عبدالله عبدالله د بهرنیو له منځګړیتوب پرته سیاسي توافق ته ورسېدل.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول به راه حل اساسی برسیم. در افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس محترم ډاکټر سیف عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې ومنه.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې دا هوکړه به سولې ته لار هواره کړي او حکومتولي به ښه کړي.
امیدوار سم کې د دې فرصتې که آمده
هیله من یم په دې فرصت کې چې رامنځته شوی تیرو تجربو ته په پام او ښې راتلونکي ته په کتو د دې هوکړه لیږ د عملي کېدو لپاره هڅې وکړو او دا د افغانستان د خلکو په خیر دی او د افغانستان د خلکو ملاتړ له هر نظام نه مهمه دی او هیله من یو چې دا هوکړه لیږ سولې ته د رسېدو لپاره موږ نږدې کړي
توافق مره نزدیکتر بسازه.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي رقابت مخینه لري. دوی یو وار په 2014 کال کې میاشتو میاشتو کړکیچ وروسته د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ او دا د تر شاوخوا دریو میاشتنو لانجو وروسته تازه یو بل نوی سیاسي تړون وکړ. د دوی له تازه تړونه په امریکا سربیره ملګرو ملتونو، ناټو سازمان او د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي د دغه تړون په مټ به غنی او عبدالله خپل سیاسي مخالفتونه هوار او د موجوده ننګونو د لمنځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. د ملګرو ملتونو استازولۍ هیله ښولې چې د همکارۍ روحیه دوام وکړي او افغان مشران وکولی شي د بین الافغاني خبرو د پیل په لور ګام پورته کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي له دې چې افغان سیاسي مشرانو خپل مخالفتونه یو خوا پرېښودل او ټول شموله حکومت جوړوي د یې هرکلی کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اوربند په تأمین ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې تاوتریخوالی کم او په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. هند چې په سیمه کې د افغانستان یو نږدې ملګری او مرستندوی دی په کابل کې له پرونی سیاسي توافق هرکلی کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله ښولې چې په افغانستان کې دا سیاسي تړون او د ملي مصالحې د عالي شورا په تأسیس سره یوې دایمي سولې ته د رسېدو او د ثبات د راوستلو په هدف هڅې نوي شي. خو تر ټولو مهمه د افغانستان د جګړې او ښایي هم سولې اصلي لوری طالبان د اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي توافق په اړه څه وایي. د طالبانو ډله د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز سیاسي هوکړه د افغانستان د لانجې حل نه بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته د دې خبرې په کولو سره اضافه کړه.
په کابل کې چې توسول دا مخکې هم تکرار شوی خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکن ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په 9مه له طالبانو سره د قطر پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس افغانستان د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کوي او طالبان په بدل کې زر حکومتي بندیان آزادوي. په دې سربیره دا ډله له ترګرو سره د اړیکو پرې کولو ته ژمنه ښودل شوې او هم ویلي چې تاوتریخوالی به کموي. په عمل کې که څه هم د بندیانو د خلاصون پروسه یو څه مخته تللې خو د بین الافغاني خبرو پیل د ترګریزو بریدونو د بندیدو او د تاوتریخوالي د کمښت هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
زموږ غږ ازادي رادیو ناورې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د موافقه چې پر اساس عبدالله عبدالله د مصالحتي شورا رئیس ټاکل شوی د سولې د خبرو د پیل لور ته یو مهم ګام ګڼل کیږي. دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالۍ شوراګانو او ښاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې ژمنې هم کړې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ عصمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي نظیم سمون سره مرکه کړې ده.
په نورمال حالات کې له داسې توافق سره هیڅوک موافق نه دي او هیڅوک پرې راضي نه دي. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې توافق وشو ځکه چې انتخابات شوي او انتخابات یو ګټونکی لري. ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابوله د هیواد ملي ګټو د ایجابوله چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي ځکه هم په بهر کې او هم د هیواد بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زه تر زره یوې موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد یو چې دغه بنبست له وجې افغانستان یو میلیارډ ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونه هم ګواښ کړی و که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به له افغانستان سره خپل همکاري له سره غور وکړي. له بلې خوا د سولې پروسه هم باید متحرکه شي او د دې لپاره اړتیا وه چې داسې توافق شوی وای.
د موافقه پر اساس یو اربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړی چې دواړه خواوی د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نه